اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. وخت په پیښور کې د ګرمۍ یو بجه شوې ده. د دې خبرې غړی د کوربې په هیڅ زما مجید بابر نه کیلې او سلامونه ومني. پاکستان وایي په افغانستان کې صلح او ثبات غواړي. راپور لرو د ناتو د افشا شوي د هغه راپور چې پکې ویل شوي ول پاکستان د افغان طالبانو په شا ولاړ دی. امریکا وایي دا څه نوې خبره نه ده. قبایلي سیمې پاکستان او نړۍ مهم په پام کې ده او د دې خبرونې وروسته برخه کې به پلوشه هم وورئ. فول وردو ګولیاستا چې د سیمې او نړۍ د حاله مو خبر کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان وایي چې په افغانستان کې د بے ثباتی او شخړو دوام یې د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او له همدې وجې د افغانستان سره د ثبات لپاره د هر اوچتونکي ګام ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینتا ویلي افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکی ځواکونه بعد 2014 کال کې جنگي مشن ختم کړي او په لکه مروت کې وسلوالو په یو برید کې درې پولیسوالا وژلي او یو یې زخمی کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کار وای چې په افغانستان کې د بے ثباتی او شخړو دوام یې د هیواد د ملي ګټو په زیان دی او له همدې وجې د افغانستان سره د ثبات لپاره له هر اوچتونکي ګام ملاتړ کوي. هینا ربانی کار د افغانستان د سفر پر مهال په کابل کې په یو خبری ناشته کې د ناتو هغه رپورت زړې خبری وبللې چې په دې رستو کې په پټه توګه رسنو ته رسیدلې او پکې ویل شوی د پاکستان استخباراتي اداره د طالبانو سره مستقیمه مرسته کوي. هغه زیاته کړه
It should be clear that the road to stability
da wai da bait sargand shi che de simi de subat la ra la kabal te ra shwe pa hamde asas tarhgo puri chmung de afghanistan pa sul aw subat ke bar khawna laru na shu wai ra che pa pakistan ke sul aw parmaktak ta de rasidu pa hatse ke jidiu de afghanistan de yawali aw zmakani bashpartya pa wran de har dawl gwaakh pa khpala de pakistan par zid de gwaakh pa mana dai
pakistan itself
هینا ربانی کار سره له ملاقات وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم ویل چې ترڅو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ عملی او صادقانه همکاري نه وي رامسته شوی په سیمه کې صلح او ثبات نشي راتللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې رسنو ته د ښکار شوی ناتو په رپورت کې همغه خبرې دي چې دوی په خوا کړي. کسوم د دې وزارت وایاندې وکټوريا نیولند په واشنگټن کې خبرلن سره په خبرو کې د هغه پټ رپورت چې پکې ویل شوی د پاکستان جاسوسي اداره ISI نیغ په نیغه د طالبان سره مرسته کوي په اړه ویل دا رپورت باید په ډاګه شوی نه وي. خو زیاته کړه چې لدې وړاندې هم په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په اړه اندېښنې لرلې. هغه ویل
This is not new our concerns about safe havens
دا کوم نوی شیا ندی زمونږ هغه اندېخنې چې د پټنځایونو پاړې لرو او یا هغه چې آیا مونږ د دې ډلو په تعقیب کې په پوره اندازې خپل غړي هسي پر مخ وړي او یادا چې د لا زیات سکول لپاره له پاکستان سره د همکارۍ زمونږ علاقه مندي پس دا هغه خبرې ترې دي چې په دغه تیرو وختونو کې مو تر د منز د همکارۍ د یو دقیق معیار د ټاکلو په مخه یو لبل سره کړی دي.
دا رپورت د سو زوړ طالب بندیانو څخه له تحقیق او پښتون رسو تیار کړی شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا د چهارشنبه په ورځ ویلي افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکی ځواکونه به 2014 کال کې جنگي مشن ختم کړي او 2014 کال کې به دغه د افغان ځواکونو په روزنه کې بدل کړي. لیوان پینټا د بلجیم ښار برسلز کې خبرارانو ته وویل هیلمن دی د 2014 کال نمای پورې به دوی جوګه شي چې جنگي مشن روزنی سلاکاري او ملاتړ کارته انتقال کړي. پانیتا زیاته کړه د روزنی برخې ته د دوی د فوج رول بدلولو په دې معنی نه دی چې امریکا جنگ کولو ته تیار نه دی. په لکه مروت سیمه کې د وسلوالو په برید کې درې پولیسوالا وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه بیګا د شاباس خیلو په سیمه کې د پولیسو د غزمې په وخت شوی. د لکه مروت پولیس هډ کوارټر ډی ایس پی سید نواز وای چې پولیسو د برید کوونکو د نیولو لپاره کوششونه پیل کړي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د یو بل خبر له مخې چارواکي وای د ټانک ضلع سره نږدې له عمر خان کلي څخه نامعلومه وسلوالو د نعمتخیل امن کمیټې 15 کسان تښتولي دي. د دې پیښې پړه لا تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. پاکستان کې چارواکي وای د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دفتر ته د انتراکس پوډر یو پیکج لګل چوي وو. د وزیر اعظم بویان اکرم شهیدی وای دغه پیکج تیر کال د اکتوبر میاشت کې لیږل شوی وو او ګمان کیږي چې د سند صوبې د جامشور پوهنتون یوې پروفیسورې استولې وو. د پیکج له کبله نه هو څوک ناروغه شوي او نه هم د لیږلو وجه معلوم شوی. اکرم شهیدی دا خبره نه ده کړی چې ولې دغه خبرې اوس خپور کړي او آیا هغه خزی نیولې ده او کنه. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د مصر سرکاري ټلویزیون وای د هیواد ساحلي سیمه سید کې د چهارشنبه په ورځ د فوټبال لوبې وروسته بلوو کې لږ تر لږه څلور اویا کسان وژل شوي او شاوخوا زر ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې وژل شوو کسانو کې ځینې امنیتي اهلکار وو. ډاکټران وایي چې ځینې کسان د چاقوګانو وهلو له کبله وژل شوي. د تشدد پیښې هغه وخت رامنځته شوې کله چې د مصر مشهور فوټبال لوبډلې الاهلي د المصري نه په درې ګولو ماتې وخوړه. بلخوا په قاهره کې چارواکو د پورت سید بلوو له کبله لوبه وځنډوله چې د دې وروستو قهرجن شایقینو سټېډیم ته اور واچولو. د جرمني چانسلر انګیلا مارکیل د چین په سفر ده او دغه ته په چارواکو زور راوړي چې د ایران پر ضد فشار نور زیات کړي. انګیلا مارکیل د چین ولسمشر هو جنتاو او وزیر اعظم وان جیباو سره د ایران پر ضد د نوي بندیزونو په اړه خبرې ترې وکړې چې ایران د نړۍ غږ پرته اټمي پروګرام کې پرمختګ کړي او ځینې هیوادونه شک لري چې ایران اټمي وسلې جوړوي. بیا ایران په دې خبره زور راوړي چې اټمي پروګرام یې ولسی خیر ښېګړې لپاره دی. او بلخوا د ملګرو ملتونو اټمي سار اداره IAEA د ایران اټمي پروګرام په اړه به د خبرو اترو دویم پړاو د فروری په 28 او 29 نیټه کیږي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
اوریدونکو په تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو اوري. خبرونه مو د ګولیاز مومن نه اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. کابل ته د سفر پر مهال د پاکستان د خارج چارو وزیر حنا ربانی کر ویل دي په سیمه نړۍ کې د سولې او ثبات لاره د کابل نتیره شوې ده.
د سیمې د ثبات لاره له کابل تیره شوې. په همدې اساس تر هغه پورې چې موږ د افغانستان په سولې او ثبات کې برخه ونه لرو نشو ویلای چې په پاکستان کې سولې او پرمختګ ته د رسیدو په هڅه کې جدي یو.
د ناتو د هغه افشا شوی راپورت چې پکې ویل شوی دی د افغان طالبانو په شاده پاکستان پوز ولاړ دی. امریکا وای دا راپور افشا کیدل نو په کار ځکه چې پکې نوې سنشته.
دا کوم نوی شیان ندی زمونږ هغه اندېښنې چې د پټنځایونو په اړه لرو او یا هغه چې آیا موږ د دې ډلو په تعقیب کې په پوره اندازه خپلې ګډې هڅې پر مخ وړي. پس دا هغه خبرې ترې دي چې یو لبل سره کړي دي.
او په کورما قبایلی سیمه کې پوځي عملیات د چا په دود روان دي. پخوانی بریګیډیر محمود شاه وای
په دې کې حکیم الله مسعود خپل هیډ کوارټر جوړ کړی.
د پښتنو مېرمنو د پاره ځانګړي خبرونه پلوشه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم لوستلې هم اوریدلې او هم کتلې شي. اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې نوې بڼه خپره شوې ده. په دې باندې هم موږ ته وایي چې دا تاسو خوښه ده او کنه. ورو د دې راپور رومبی راپور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې وویل چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ او شخړو دوام یې د هیواد د ملي ګټو په زیان دی. هنا ربانی کر په یو خبري کانفرنس کې د ناټو هغه راپور هم زړې خبرې وویللې چې په دې وروستیو کې په پټه توګه رسنو ته رسیدلي او پکې ویل شوي د پاکستان استخباراتي اداره طالبانو سره مستقیم مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې تر څو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ عملی او صادقانه همکاري نوي رامنځته شوي په سیمه کې سوله او ثبات نشي راتلی. په دې اړه د کابل نه احمد زبیر اجمن رپورټ راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار وویل کابل ته د سولې هیلې او ښه نیت له پیغام سره راغلی ده. اغلی کر د هغه ادا او دردولو هڅه وکړه چې ګواکې پاکستان له وسلوالو مخالفینو نه د ملاتړ لاره په افغانستان کې لاسوهنه کوي او ویل هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول پټ اجنډا نه لري. نوموړي په افغانستان کې ثبات د سیمې لپاره مهمه بوله او په دې اړه د خپل هیواد د مرستې ډاډ ورکړ.
It should be clear that the road to stability.
دا وای دا باید څرګند شي چې د سیمې د ثبات لار له کابل ته راشوي. په همدې اساس تر هغه پورې چې مونږ د افغانستان په سولې او ثبات کې برخه ونه لرو نشو ویلای چې په پاکستان کې سولې او پرمختګ ته د رسیدو په هڅه کې جديو. د افغانستان د یووالي او ځمکني بشپړتیا په وړاندې هر ډول ګواخ په خپل د پاکستان پر ضد د ګواخ په معنا دی. کارول غواړي کابل او نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره د هر هغه اقدام هر کله کوي چې د افغانانو په مشرۍ وي. د پښتنې په جواب کې نوموړي وویل ک افغان دولت غواړي له پاکستان سره د سولې د ګډ کمیسون کار بیرته پیل کړي، نو د پاکستان حکومت په دې اړه څه ستونزه نه لري. له نوموړي سره لکتنې وروسته په دې ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هم د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په عملی او صادقانه همکاریو ټینګار وکړ.
یو دوامدار سول او ثبات نه په افغانستان او نه هم په پاکستان او سیمه کې راتلی شي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ یو جدي رښتینی او عملی همکاري رامنځته نشي. د همدې لپاره موږ نن هم خبرې لرلې او په راتلونکي کې به هم په دې اړه خبرې ولرو تر څو زموږ همکاري دومره رښتینی او عملی ووسی چې وکولای شو په ګډه په هغو ستونزو برلاسي شو چې په مخ کې لرو. یوازې امنیتي نه بلکې په اقتصادي او سیمه ییزو ستونزو هم.
خاغلی زلمی رسول وویل چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جمهور رئیس حامد کرزی پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له جمهور رئیس کرزی سره هم وکتل. نوموړي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې کابل او اسلام آباد دواړه په هغو اړیکو کې ځانونه څنډې ته بولي چې د سولې لپاره امریکایي چارواکو له طالبانو سره نیولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له یو شمېر هغو مخالفو سیاسي څېرو سره هم وکتل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه اندېښمن دي. د پاکستان د سفارت یو مسول وویل نوموړي له ښاغلي یونس خانونی، محمد محقق او د جنرال دوستم له نږدې سلاکار فیض الله زکی سره هم په افغانستان کې د سولې په موضوع وغږېدله. کابل ته د اغلی کهر سفر یو ورځ وروسته له هغې وشو چې د امریکا او ناټو یو شمېر هغه پټ اسناد خپاره شول چې په هغې کې له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي شبکې د مرستې شواهد وړاندې شوي وو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راپور تشاهده وبلله.
خو غوړیدونکو ورزو د خبرونه بل یو راپور ته امریکا وایي رسنو ته د ښکار شوی د ناتو په هغه پټ رپورت کې چې پکې ویل شوی د پاکستان جاسوسي ادارې ایس آی نیخ پنی غل طالبانو سره مرستې کوي کومه نوې خبره نشته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویلي چې دا رپورت باید پټاګه شوی نه وي، خو ټول پکې هغه خبرې دي چې لدی وړاندې هم شوی. د هغې په وینا لا هم په پاکستان کې د وسلوالو د پټ ځایونو په اړه دوی اندېښنې لري. د واشنگتن نه هارون باچا تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له 1300 میاشتو راهیسې د حد درجه کړکې ښکار پاتې شوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند دی وکټوریا نولند په واشنگتن کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د دې رپورت د پایلو د افشا کېدو او په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو د تعلقاتو د لا خرابېدو د احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په کار نه وه چې دا رپورت ډاګي شوی وي. دا یو پټ رپورت دی، دا زموږ د معمول د کارونو د لړۍ یوه برخه ده او باید داسې په ښکاره ډول مخې ته نه وي راغلی. بلدینا چې هغه څوک چې په میدان کې دی د طالب بندیانو ویناوی ورته ورسی د بل کوم هدف د ترلاسه کولو لپاره نو جوړ شوی. د دې د سازولو مطلب هرگز دا نه و چې زمونږ هغه هڅې چې له پاکستان سره د اړیکو د پرځای کولو په برخه کې مو کولې او یا اوس هم کوو اغیزمنې شي. راپورونه وایي د امریکا پوز دغه رپورت د نیول شو زرګونه طالب وسلوالو او د القاعدې د غړو په ګډون له نورو بهرنیو جګړمارو او ولسي وګړو سره د پلټونو ګرویګنو پر اساس تیار کړی دی. د امریکایي پوز دغه رپورت په حق ویل شوی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د ناټو جګپوړو چارواکو ته ورکړل شو او پکې دا شوی چې د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره ایس آی د هغه طالب وسلوالو چې په افغانستان کې د امریکایانو او افغانانو په وژنه کې لاس لري په مستقیمه توګه په شا ولاړه ده. میرمن نولند د واشنگتن خبري غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په 13 اونیو او میاشتو کې د امریکا د حکومت او هم یې د پوز لخوا په پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام غږونو ته اشاره وویل چې په رپورت کې داسې څه نشته چې له دې نه وړاندې په حق لا خبرې نه وي شوې. دا کوم نوي شیان نه دي، زموږ هغه اندېښنې چې د پټنځایونو په اړه لرو او یا هغه چې آیا موږ د دې ډلو په تعقیب کې په پوره اندازه خپلې ګډې هڅې پر مخ وړي او یا دا چې د لا زیات څه کولو لپاره له پاکستان سره د همکارۍ زموږ علاقه مندي. پس دا هغه خبرې تری دي چې په دغه تیرو وختونو کې مو تر دا منځ د همکارۍ د یو دقیق معیار د ټاکلو په مخه یو له بل سره کړی دي. د یادولو ده چې پاکستان په ممندو د 13 نومبر د میاشتې د ناټو تر بریدونو وروسته چې سلیریش پاکستانی عسکري قربانیان شول، له امریکا سره خپلې اړیکې درولې او د پارلمان یوې کمیټې ته له دې سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده سپارلې. فرانس پریس خبري ایجنس په عین وخت کې د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر ټایمز مجلې سره د کړې مرکې په حواله لیکلي چې پاکستان به امریکا ته ووایي چې د اوسامه بن لادن د وژنې په څیر نور یو اړخیز عملیات به د پاکستان په خاوره نه کوي، او دا چې د دې هیواد پارلمان به د خپل پوز لپاره لومړیتوبونه ټاکي. مرمن خر چې دا مهال د کابل په دورزنی رسمي سفر ده، د امریکایي پوز دغه سرګند شوی ورسته رپورټ رد کړی او مجلې ته ویلي چې پاکستان به د هر هغه لارې چې افغانان یې د خپل ثبات لپاره انتخاب کړي حمایه وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په لړ کې همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ناټو لخوا تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو کې د سلویریش پاکستانی پوځیانو له وجلو وروسته د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شول، خو سیډونکو وایي چې دواړه هیوادونه کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر سفر سره د اړیکو واپس ښه کول غواړي. په دې اړه نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره هینا ربانی کر د شروع پر وخت د افغانستان په دوره تللی وه، او هغې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په شمول نورو چارواکو سره د سولې د بهیر او د ترهګرۍ ختمولو په اړه خبرې اترې کړې دي. تیر ورځ د افغانستان سفارتخانه ویان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د فروری په درېمه اونۍ کې پاکستان ته د تلو امکان دی. همدغه سي اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل یو رپورټ کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالباسط دخلی لیکي چې حامد کرزی به په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره به د پاکستان دوره کوي، او صدر آصف علي زرداری او د ایران صدر محمود احمدی نژاد سره به خبرې اترې کوي. د ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته دورې خبرې په داسې وخت کې مخې ته راځي چې د پاکستان او افغانستان سفارتي اړیکې د مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا په قطر کې د امریکا لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې هم مخې ته راځي. په داسې حالاتو کې د پاکستان، افغانستان او امریکا د خپل منځي اړیکو د سرنګوالي په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. هم په دې اړه مو چې کله په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی نه وپوښتل چې آیا د امریکا لخوا د طالبانو سره په قطر کې د خبرو اترو هڅې خود نه دي چې پاکستان او افغانستان یې سره نږدې کړل، نو نوموړي وویل چې دواړه ګاونډي هیوادونه په دغه خبرو کې برخه او خپل دریځ په ګډه څرګند کول غواړي.
طالبان دے امریکانانو سارا قطر کے ناسدیو خبری کڑی دی، والتا ہم پاکستان سے بھی وصل شوائے دائے، ہم افغانستان سے بھی وصل شوائے ڈائریکٹ امریکانو سارا خبری کہی کہ دائی شی افغانستان و پاکستان مقامات سارا نیزی کی او دی دا حالی زلی خلو کی او کی چدا سے اوکار او کی چی دوی دوارا ہم کو کی شامل ہو سی آما غدا چی دوی دی سعودی عربستان دی ریاض دی خبرو اولاندیس کئی چی آتا باید چینو پاکستان پکی منگ ہم پکی ہو.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه مطلق مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان خپلو کې او امریکا سره اړیکې بهتره ساتل پکار دي، ځکه چې دا د دواړو هیوادونو په مفادو کې ده.
افغانستان کی افواج نے افغانستان کی معیشت جو ہے وہ بہت عرصے کے لیے
افغان ځواکونه او د افغانستان معیشت به تر ډیره مودې پورې امریکا او د ناټو هیوادونو ته ضرورت لري، نو ځکه به دوی پاکستان سره هم خپلې اړیکې ښې ساتي، او د ناټو د ستنېدو وروسته به پاکستان او افغانستان خودل ته پاتې شي کنه، نو ځکه هم اوس دا دواړه هیوادونه یو بل سره اړیکې سموي. بل د پاکستان هم دا په مفادو کې ده چې امریکا سره اړیکې سمې کړي، او د افغانستان او پاکستان اقتصادي حالت هم د امریکا د مرستو بغیر نشي سمې دي. نو زما په خیال دوی به سسیمیز اتحاد خو جوړ نه کړي، خو خپلو کې به اړیکې ضرور ښې کړي.
سمو د وړاندې په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستو د پخلی پر مهال طالبانو دریس خپل کړی وو چې افغان حکومت سره به هم خبرې کوي، خو د رپورټونو تر مخه وستوی د دغه خپل دریس پشا شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
ویدن کور رو لکی مروت تا. پا لکی مروت کی طالب وسلوالو دری پولیس وجلی او یو یه ټپی کرده ده. دا پیخ پا شاباز خیل سیمه کرامست شوی دا. زمونگ همکار پی رپورٹ لری.
د طالبانو یو وسلوال ډالې د لکې مروت پولیس فورس درې سر تیری مړه او یو بلی پر هر ژلای کا د لکې مروت پولیس چارواکیو په مطابق دا پېښه د شپې دوه بجې د لکې مروت د مرکزی پنډغولي نه د دوه څلوېښت کیلومتره په فاصلې د سویل طرف ته د بنو ډېر اسمیل خان په جرنلی سړک د شبس خیل په سیمه کښې هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د طالبانو یوې ډالې د پولیس فورس د سرتیریو په ګرځنده ګاډي اوال بمی برید او بیای د وړې وسلې ډزونه ور باندې لګیا کړل چې په نتیجه کښې یې د پولیس فورس درې سرتیری جان محمد زاهد او منصور په هغه ځای مړه او یو بل پر هرژلی شه. مشال ریډیو چې په دا باره کښې د لکې مروت پولیس هیډ کوارټر ډی ایس پی سید نواز سره رابطه وکړه، هغوی د پېښې پخلای وکړلې او دا یې هم زیاته کړه چې د پولیس فورس سرتیری د پېښې ځای ته رسېدلي په ګرفتاریانو لګیا دي. په بل پلو په سیمه کښې د تاریخ طالبان پاکستان وایون محمد منصور د دې برید او مرګ ژوبلې ذمهواري په خپل سر واخیسته. د یوې نه څرګنده سیمې نه یې مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وویل چې دا د هغې پېښې بدال دی چې کله یوه هفته مخښې د سیمې پولیس د دلوخیل په کلي کښې د دوی ځنې ملګري بندیان کړل. منصور دا غوره هم وکړه چې که د میژ ملګري خوشي نه کړای شول دوی به په پولیس فورس بیا داسې نور بریدونه هم وکړي.
اوریدونکو په دې برخه کې ورزو ممندو قبایلي سیمې ته چې وخت په وخت پکې امنیتي ځواکونه د وسلوالو خلاف عملیات کوي، پکې ولسی خلک لا هم د امنیت د نشتوالي سره مخ دي. څو ورځې وړاندې پکې نامعلومو وسلوالو شپږ هلکان چې عمرونه یې د شلو کالو نه ښکته دي او ګډې بیزي ساتي سره د یو سړي نامعلومو وسلوالو تښتولي دي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د رپورټونو تر مخه د مومند ایجنسۍ د غلنۍ تحصیل لرې پرتې سیمې پیپل بانډې نه نامعلومه وسلوالو اووه کسان تښتولي دي. دا تښتول شوي کسان چې دغلته یې د کلي نه لرې ګډې بیزې ساتلې، پکې د یو تن عمر خواوشا پنځوس کاله دی او د نورو شپږو عمرونه د دیارلسو او اتلسو کلونو ترمنځ دي. دغه تښتول شویو کسانو کې د یو تن خپلوان د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي، د تېرې میاشتې په نهه ویشتمه نېټه سهار وختي خواوشا نهه بجې یو شمېر معلومه کسان د پلانګ درې پیپل بانډې سیمې ته ورغلي او د دغه شپونکو نه یې پوښتنه کړې چې څوک خو یې په امنیتي ادارو کې نوکري نه کوي. که څه هم ځایي خلک وایي د دغه کسانو نږدې خپل خپلوان په دې ادارو کې نشته، خو امکان دی چې لرې تره تربور یې نوکران وي، نو داسې ګمان کېږي چې کېدای شي هم له دې وجې یې تښتولي وي. دا تښتول شوي کسان د سیمې د باروخیل او سلطان خیل قبیلو سره تعلق لري. د ځایي خلکو په وینا د پخوا راهیسې چې کله د غنمو او وربشو فصلونه وکرل شي، نو د سیمې خلک د خپل مال ساتلو لپاره د څو میاشتو پورې د کور کلي نه لرې د پړانګ درې دغه سیمو ته لاړ شي او د فصلونو د سنبالېدو وروسته راستنېږي، خو تر اوسه امنیتي ځواکونو او یا هم وسلوالو طالبانو دوی ته هیڅ تکلیف نه دی رسولی. بلخوا د بره مومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې د نهې په ورځ دې لړکې یوه جرګه کړې او پړانګ درې ته د تلونکې لارې تر څنګه میش دوو قبیلو شانوخیل او تاروخیلو نه یې د تښتول شویو کسانو د راخلاصولو غوښتنه کړې. مشال ریډیو په دې لړ کې د بره مومند ایجنسۍ د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رسول خان وزیر سره د رابطې کولو هڅه وکړه، خو پکې بریالي نه شو. تر دې دمه چا د دغه کسانو د تښتولو پلا په غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې د غلنۍ تحصیل پړانګ دره د کابل دریاب په غاړه پرته سیمه ده چې د دریاب نه پورې غاړه یې د خیبر ایجنسۍ شلمان سیمه پرته ده او د ځایي خلکو په وینا دا سیمه په عامه توګه غیر محفوظه ګڼل کېږي.
اوریدونکو د مومند نورزو کرمې او رګزو قبایلي سیمه ته په دغه سیمو کې د پاکستان د پوځ د وینا تر مخه د وسلوالو طالبانو په ضد عملیات دوام لري. د تېرې نهې په ورځ هم ویلي شوي ول چې شپېته وسلوال وژلی شوي دي. دا چې دغه عملیات د چا په ضد کېږي او د دغو وژلو شو شناخت ویډیوګانې یا تصویرونه ولې ولس ته نه ښودلې کېږي، د دې ټولو پوښتنو ځواب درته ما په دې راپور کې د لټولو هڅه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو. په قرمه قبایلي سیمه کې یو حکومتي چارواکي واجد خان اسوسییټډ پریس خبر ایجنس ته ویلي دي چې د نهې په ورځ په یاد شوې سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو سره شپېته وسوال وجلی دي. په دغو سیمو کې دا موجوده پوځي عملیات د 2018 کال د جولای د میاشتې شروع شوي ول چې تر دې دمه دوام لري. دا چې دغه عملیات د چا په ضد کیږي په پېښور کې د امنیتي او قبایلي چارو کارپوه پخواني بریګیډیر محمود شاه راته د دې پوښتنې ځواب سره په دې ټکو کې راکړو.
خطرناک خلق دی اوی طول دی رکی تلا رشتی دا 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 اورزو پا بر ایسه که او دا کور می لند ایسه که یو پهاری سلسله را دا غرون یو سلسله را که دا اغا طرف نو تلار رازی دا دوگر نا او دا 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 که پلگ ایسه که کبیله چکم دا موسازه دی او دا سی دا اورزو پسر که چکم دا کبیله را دا غیری ماموزه ای او دا ما بسر پتول کبایلی سیما
د تیرو سو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د وسوالو په ضد د پوځي عملیاتو ټول احوال پاکستاني رسنو ته د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ورکوي او تر دا مهال په دغو سیمو کې د پوځ د وینا تر مخه په زرګونو وسوال وجلې شوې دي. په اسلام آباد کې مې د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکري نو وپوښتل چې د پاکستان پوځ ولې د دغو وجلې شوو وسوالو شناخت او یا کوم تصویرونه یا ویډیو
ان کو خود یہ نہیں پوری طرح پتا ہوتا کہ یہ کس گروپ سے تعلق
رکھتا ہے خپل نوی معلومات چې د دوغو وجل سو خلګو تعلق له کومي وسوالې ډلې سره دی. دا خو واضح ده چې خلګ وجل کیږي، په ځان هم وجل کیږي او وسوال هم، او بیا هغوی یا هم هغه سیمه کې شخ کړل سي یا خپل خپلوانو ته ورکړي. خو د دوغو وجل سو وسوالو نه کوم تصویر په پاکستانی رسنیو کې چاپ کیږي او نه نور څه معلومات ترلاسه کیږي. نو دا ویل ډیر ګران دي چې دا وجل سوی خلک څوک دی، د کوم ځای دی او د پوځ دا داوا صحیح ده او که غلطه، ځکه چې د آزادو سرچینو لخوا د دې داوا سپیناوی ممکن نه دی، ځکه چې به طرفه میډیا ته هم د غسیمو ته د ورتګ اجازه نشته.
د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې کله چې هم د امریکا یا ناټو پوځونو څوک نیولي یا وجلی دي، نو د هغوی تصویرونه، ویډیوګانې او یا شناخت یې په ډاګه کړی دی. او د دې په شا د دغو هیوادونو د مشرتابې دریز دا دی چې که د وجلې شوو ترهګرو شناخت او یا تصویر اولس ته وښودلی شي، نو د دې له امله په حکومت د اولس باور سیوا کیږي. خو په پاکستان کې تر دا مهال اولس ته صرف د وجلې شوو وسلوالو شمیره ښودلی کیږي. اوریدونکو راپور مو اوریدو د شناخت نه خودلو د تصویرونو او ویډیوګانو په اړه لګم د مخکې د پوسټ د مطبوعاتو د ادارې مشر جنرال ترباس مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غسیمې ډېرې لري دي او زیاتره وسلوال د توپخانی په ډزو او یا هوایي بریدونو کې وجل کیږي، نو شناخت کول یې ممکنه نه وي. ورزو د دې خبرونې بل راپور ته د افغانستان د حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ګوند سیاسي سلاکار غیرت بهیر په پیښور کې ویلي دي چې هغوی د افغانستان د جګړې د ټولو اړخونو سره خبرو ته تیار دي. هغه دا خبرې په پیښور کې یو کانفرنس کې کړي. غلام غوث پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ګلبدین حکمتیار وسلوالي ډلې حزب اسلامي ویلي دي چې هغوی د افغانستان د جګړې د ټولو حصدارانو سره مذاکراتو ته تیار دي. د ګلبدین حکمتیار د وسلوالي ډلې لخوا دا وړاندیز په پیښور کې د افغانستان په اړه په یو کانفرنس کې د ګلبدین حکمتیار د سیاسي سلاکار غیرت بهیر لخوا مخې ته راغلی دی. غیرت بهیر د دې خبرې پخلی هم وکړو چې هغه د سیاي د تیر مشر ډیوډ پټریاس، د افغانستان ولسمشر حمید کرزی او د حساب ځواکونو د مشر جان ایلن سره په کابل کې ملاقات کړی دی. د دغه ملاقات په اړه غیرت بهیر د افغانستان په اړه غونډې ته خپل وینا کې وویل:
I would call those meetings and engagements an ice-breaking ones and opportunities for the exchange of views and opinions.
دی وای په کابل کې دغه ملاقاتونو او خبرو اترو ته به زه اچانک واوره ولیکېدل او د خیالاتو او فکرونو د تبادلې موقع وایم. مونږ تر دې دمه د امریکایانو نه شفاف په حقیقت مبنی د منظورۍ قابل او د ذکر وړ عکسالعمل نه دی ترلاسه کړی، ولی بیا هم مونږ د جګړې د ټولو حصهدارانو سره په ډاګه بامانی او رسمي مذاکراتو ته تیار یو. د حزب اسلامي او پخواني غړي محمد زمان مزمل په پیښور کې د افغانستان په اړه غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې د جنگونو ترڅنګ د سولې په بهیر کې هم لاسوهنه کیږي.
افغانستان یو بحراني ملک ده، دلته په جنگ کې مداخلې وشي، ډېرې مداخلې وشي، ځینې د چا خبره پکې ضروري مداخلې وي،
او افغان جرنالیست میرویس افغان وویل چې په قطر کې پیل کړی شوی د سولې د بهیر د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دی.
زما په نظر تر ټولو بشه خبره دا وي چې د پاکستان دغه د فکر خاونده دوی د طالب د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. د سولې په بهیر کې به پاکستان هم بچ کیږي او افغانستان به هم بچ کیږي. هر هغه څه چې تاسو پاکستاني وګورئ، د ځان لپاره غواړي، د خپل اولاد لپاره غواړي، د خپل ملک لپاره غواړي، هغه زموږ لپاره به افغانستان کې وغواړي. دا به نه شي کېدلی چې زما مکتب به سوځل کېږي ستا د بابا چې نن په خیبر پښتونخوا کې سوځل کېږي، په خدای سبا به پنډي پلاو کې موسول کېږي.
دونکو راپور موریدو او په پیښور کې یو نیمه بجا کې دونکو دا ګلایاز هم سټوډیو ته راغلی دی، راځي چې د خبرونو لنډیز ته ورو.
پاکستان وای په افغانستان کې د بے ثباتۍ او شخړو دوام یې د هیواد د ملي ګټو په زیان دی، او له هم دې وجې د افغانستان سره د ثبات لپاره د هر اوچتونکي ګام ملاتړ کوي. امریکا وای چې د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره د مرستو په اړه رسنو ته د ښکار شوي ناټو په رپورټ کې همغه خبرې دي چې دوی پخوا کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پینټا ویلي افغانستان کې امریکا او نور بهر ملکی ځواکونه به 2023 کال کې جنگي مشن ختم کړي. د خیبر پختونخوا لکی مروت کې وسلوالو په برید کې درې پولیسوالا وژل شوي او یو ژوبل دی. پاکستان کې چارواکي وایي د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی دفتر ته د انتراکس پوډر یو پیکیج لیږل شوی وو، او مصر کې د فوټبال لوبي وروسته بلوو کې 40 کسان وژل شوي او زر ژوبل شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د ګلایاز مومن اوریدو، او راځي چې څور شو د پاکستانی زنو ورسپانو اداریو کې سراغلی دي. زمونږ همکاري انیلا خالد دغه زنې ادارې لوستې دي او تاسو ته پاره دا رپورت برابر کړي.
جنگ ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې 13 ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د بيدرک خلکو په حق لا اوریدنې دوران د حساسو ادارو په لاله د سخت غوسه اظهار وکړو. اداریه لیکي چې نوموړي زیات کړه چې د یو کس په قید کې ساتلو یا سزا ورکولو حق یوازې عدالت ته دی، او بل یو کس یا ادارې ته دا حق نشته چې څوک په قید کې وساتي. اداریه مخکې لیکي چې جسټس دوست محمد خان وویل چې اعلی عدالت او د انصاف نورې ادارې د بيدرک خلکو حوالی سره ډېرې سنجیده دي، او تمه ده چې پس له دې به ټولې ادارې په قانون عمل کوي او دا شان اولس ته به هم تحفظ ملاو شي. ورځپاڼه مشخ په اداري کې لیکي چې الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د خواجه سرا د ووټونو اندراج عملی کار پیل کړی دی، او د ټولو ضلعو نرخزي یې په 9 فروری راغوښتي دي. ادارې لیکي چې نرخزو ته د ولدیت نه بغیر شناختي کارډ جاري کول یو غیر شرعي، غیر اخلاقي او غیر قانوني عمل به وي، او دا عمل به د نرخزو په حق کې ځکه هم خنوي چې دا شان به هغوی د خپل خاندان، خپل شناخت او وراثت نه محروم شي. رسپانه لیکي چې زمونږ د ملک عالمانو او اعلی عدالتونو فرض جوړیږي چې نه یوازې هغوی نرخزو ته شناختي کارډ جاری کولو کې خپل کردار ولوبوي، بلکې دوی ته په وراثت کې پوره پوره حق هم ورکړي، او نرخزو ته هم پکار دي چې دوی د ولدیت شرط ختمولو په ځای د دې خبرې حوصله افزایي وکړي او خپل حق لپاره اواز اوچت کړي. رسپانه ایکسپرس خپل ادارې کې لیکي چې د خرابو د بیانو چې کومه نمونه برتانیې ته لیکلې شوې وه، د هغې د رپورټ په اړه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف 13 ورځ پریس کانفرنس وکړو، او وی ویل چې دا دوایی د کراچۍ یوې کمپنۍ افروز کیمیکل کې جوړه شوې ده، او موږ پر اعلی عدالت کې خبره کولو ته هم تیار یو. ادارې لیکي چې اوس په نه یوازې نور خلکو د وجنو دا سلسله ودرېږي، بلکې علاج به هم ممکن شي. ادارې مخکې لیکي چې باید په راتلونکي کې د دوایانو په فارمولو نظر وساتل شي، او د هغې د تیارولو او خرڅولو مخنیوي په اړه هم سګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې لوړپوري چارواکو د سینټ 8 غړي د نه پورس په ګونتانام ټاپو کې قید، زیات نه زیات 15 طالب بندیانو قطر ته د منتقل کولو د ځنمن تړون په اړه خبر کړل. د سینټ غړو په دغه بریفینګ کې شبي خبري سرګندولو نه ډډه وکړه، خو کارلیوان او جان مکین دواړو د بریفینګ نه وړاندې وویل چې اوباما ادارې سره د طالبانو بندیانو قطر ته د حواله کولو په اړه خبرې تر کیږي. فارن پالیسی مجلې کې لیوان خبریالانو ته د نهې په ورځ ویل طالبانو سره د روان روغې جوړې هلو ځلو په اړه خبرې تر وشي. کارلیوان قطر ته د قید طالبانو د لیږلو د نظریې په حق کې دی، خو وایي په دې حقله نورې خبرې تر وشي. دوی زیاته کړه دا خبره د قطر حکومت لخوا باور سره مشروط ده چې دوی به دا نه خوشي کوي. کارلیوان وایي خو زما په فکر په دې بهیر او خبرو اترو کې افغانان نه دي راګډ شوي. مجللی کې جان مکین خبریالانو سره په خبرو کې د دې خبرې مخالفت وکړو، کچري طالبان د یو بیان د لارې نړیوال تشدد نه لاس واخلي نو قید طالبان به خوشي کړی شي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه لیکي ډرون جازونه نه یوازې په پاکستان کې توغندي وروي بلکې په عراق کې امریکا ته د ګواښ سار کوي. دا وخت د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره د ډرون وکالت وکړو. د ډرون جازونو له کبله په شام کې د بشري حقوقو نه د سرغړونې ښکاره عکسونه ترلاسه شو. د دې ضرورت نور زیات شوی چې عرب لیگ په شام کې د سارونکو مشن ځنډولی دی. ورسپانه لیکي د ماحولیاتي یو ادارې سی شپرد کنزرویشن سوسایټي په خپل رپورټ کې ویلي دوی ډرون جازونه د جاپان لخوا په غیر قانوني توګه د ویل میانو د ښکار سر لپاره کاروي. په دې وروستو څو کلونو کې د بشري حقوقو ادارې او د هالیوډ مشهور فلمی ستوري جارج کلوني د جنگ ځپلي سیمو سیټلایټس عکسونه اخیستي وو. د ډرون د لارې عکسونو کې هر څه ډېر واضح وي. ورسپانه لیکي د بشري حقوقو د شام د حالاتو د سر لپاره د ډرون د مرستو په ترلاسه کولو غور کولو، خو دوی مظاهره کوونکو ته موبایل ټلیفونونه سیټلایټ موډمز او پټن ځایونه ورکړل. د یو کال راهیسې بهادر مظاهره کوونکي په وړوکو کیمرو ویډیوګانې جوړوي. په موجوده حالاتو کې د ډرون لګښت او خطر ته په کتو سره دا نه ارزي چې دا کار ترسره کړي. ورسپانه لیکي کچري بشري حقوقو ادارې په شام کې ډرون نه کاروي، خو د دې اهمیت په پام کې ونیسي او د دې وکالت وکړي. دا به یو ښه دود وي او په ځانګړې توګه دغه رنګه حالاتو کې چې د بشري حقوقو نه د پراخه سرغړونو په اړه ثبوتونه کم مخې ته راځي.
اوریدونکو راپور مو اوریدو. ورزو د دې خبرونه بل یو راپور ته د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې کېدای شي امریکا د سولې د خبرو اترو لپاره په ګوانتانامو کې بند یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي. په دې اړه ایسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی یو مقاله خبره کړې ده چې تفصیلي درته احمد شاه زمي اوروي.
د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیم کلیپر کانګرس ته د نهې په ورځ وویل چې تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې 15 لوړ پوړي طالب بندیان به د سولې د خبرو اترو لپاره بل هیواد ته لیږي. کلیپر او د سیایي مشر ډیوډ پټریاس د اوباما انتظامیه د هغې خبرې تردید ونه کړي چې دریم هیواد ته د 15 طالب بندیانو پر لیږلو غور کیږي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي و چې پر داسې وړاندیز غور کیږي چې طالب بندیان به قطر ته ولیږل سي، چیرې چې به په افغانستان کې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دوی سره خبرې اترې وسي. اسوسییټډ پریس لیکي هغه طالب بندیان چې دریم هیواد ته د لیږلو خبره کیږي هغه وخت ونیول سول کله چې امریکا پر افغانستان برید وکړي او په 2001 کال کې یې د طالبانو حکومت ړنګ کړي. دغه طالبان د دې لپاره قطر ته لیږل کیږي چې د ګوانتانامو په پرتله به آزاد وي او په خبرو اترو کې به په لوی زړه برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د طالب بندیانو د خوشی کولو د پلان ملاتړ کوي چې دا ډول له دوی سره د سولې په اړه خبرې اترې وسی، خو نوموړی په لومړي سر کې د افغانستان پر ځای قطر ته د دې بندیانو د لیږلو په اړه ډیر خوش نه و. د افغان چارواکو له وینا سره سم له دې پلان څخه دا څرګندېدل چې په دا موضوع کې د افغانستان واک کم کړي. په همدې خاطر ولسمشر کرزی په لومړي سر کې خپل سفیر له قطر څخه راوغوښتي. بلخوا د کانګرس یو شمیر غړي د طالب بندیانو د خوشی کولو مخالفت کوي. کانګرس په دې لړ کې داسې یو شمیر قانوني خندونه راپورته کړي دي چې د سولې پروسه به ورو او پیچلې کړي. د ریپبلیکن ګوند یو شمیر غړي د سپینې ماڼۍ پر ډیموکراتو ټینګار کوي چې تر هغه وخت د بندیان په ګوانتانامو کې وساتي تر څو دښمنۍ یا جګړه پای ته نه وي رسیدلې. یو امریکایي چارواکي په دې اړه وویل کچیر طالبان د خبرو اترو لاله جګړه پای ته رسول غواړي نو بیا موږ کولای شو چې د دوی بندیان ولېجو. په دې لړ کې زیات اندېښنه د ملا نور الله نوري په اړه څرګندېږي کوم چې په ګوانتانامو کې د امریکایي پوځ په اسنادو کې یو تر ټولو مهم طالب کمانډان دی. نوموړی د طالبانو په وخت کې د افغانستان په دوو شمالي ولایتونو کې گورنر پاتې شوی دی او پر دې دا تور دی چې د زرګونو شیګانو د وژلو امر یې ورکړی وو. بلخوا د سیایي مشر ډیوډ پیټریس وای چې د کارمندانو پر بیلابیلو لارو چارو غور کړی چې طالب بندیان د افغانستان او پاکستان پرته بل کوم هیواد ته ولیږي. کارمندان کېدای شي ژمنتیا وشي چې په کومو هیوادونو کې د خوشي سوو طالبانو په غوره توګه څارنه کېدای شي چې دا ډول د یو ځل بیا یاغیتوب ته وانه وړي.
اوریدونکو، بے پیلٹ الوتکو یا ڈرون بریدونو په قبایلی سیمو کې یو شمیر طالب وسلوالو مشران او د القاعده مشران وجل دي. دا چې دا ڈرون څوک جوړوي، دا څه شی دی او دا څنګه کار کوي، د دې پښتنې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په یو راپور کې جواب کړي چې بشیر ګواخ شي درته وایي.
ډرون بے پیلٹ الوتکې دي چې د کمپیوټر او یا هم ریموټ کنټرول لارې اداره کېدای شي. ڈرون الوتکې په هر شکل، هر سایز او هر ډیزاین کې راځي. که څه هم ډرون د پوځي عملیاتو لپاره ډېر کاریږي، خو د ساينسي، اولسي او صنعتي برخو د ارزولو لپاره هم کارېدلی شي. ډېر هیوادونه ډرون الوتکې کاروي او له دې عمله ډېر کاریږي چې د ټکنالوژۍ له مخې زیاتې پرمختللې دي او د استخباراتي معلوماتو د راټولولو کار په ښه توګه ترسره کوي. همدا وجه ده چې ولسی وګړو ته د امکان تر حده پورې د کم زیان د رسولو ترڅنګ د مهمو هدفونو په نښه کول ورته اسانه دي. د بارک اوباما د ولسمشرۍ په مهال امریکا د پاکستان او افغانستان پر پولو د یاغیانو او القاعده ترهګرو پر ضد ډرون بریدونه په لویه پیمانه کارولې دي. د غیر رسمي شمیرو تر مخه په 2009 کال کې په قبایلي سیمو کې 45، په 2010 کال کې 101 او په 2011 کال کې 45 ډرون بریدونه شوي. د رپورټونو تر مخه د 2011 کال د مې په میاشت کې د پاکستان په یبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د ډرون الوتکو په مرسته ترلاسه شوو معلوماتو ډېر رول لوبولی و. همداراز په سومالیا کې د یغانو او په یمن کې د القاعده د غړو خلاف په بریلیتوب سره ډرون کاری دلیدي. په دې روسیو کې امریکایي چارواکو ویلي چې ډرون الوتکې په عراق کې خپل سفارتکارانو ته د حفاظت لپاره هم استعمال کړي. د دنیا ډېر هیوادونه د ډرون الوتکو د جوړولو کوشش کوي، خو په دوی کې ډېر شمېر یې د ټکنالوژۍ له مخې کمزوري وي او یا هم په ټینګه د ولسی موخو لپاره کاریږي. امریکا او اسرائیل د پوځي ډرون الوتکو جوړونکي په نړۍ کې تر ټولو ډېر مهم دوه هیوادونه دي. امریکا چې تر ټولو ډېرې ډرون الوتکې کاري، د پریډیټر په نامه ډرون جوړه کړه چې پر یوه یې له 4.5 میلیون څخه تر 11 میلیون ډالر پورې لګښت وشو. همداراز له دې پرمختللې د ریپر ډرون الوتکه ده چې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت جوړه شوې. دا تر ټولو ښې ډرون الوتکې ګڼل کیږي. امریکا لس کال وړاندې 50 ډرون الوتکې درلودې، خو اوس 2000 لري او د 2012 کال په بجټ کې د ډرون لپاره د 5 بلیون ډالر غوښتنه کړې. د یادونې وړ ده چې اسرائیل د نړۍ لومړی هیواد دی چې د 1993 کال د اسرائیلو او عربو ترمنځ له جګړې وروسته یې د پوځي ډرون الوتکو په جوړولو لاس پورې کړ. اسرائیل د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت ډېرې لوی او پرمختللې ډرون الوتکې جوړې کړې دي. همداراز اسرائیل په نړۍ کې تر ټولو ډېرې الوتکې په نورو هیوادونو پلوري. ایران هم ویلي چې ډرون الوتکې جوړې کړې دي. د دې ترڅنګ هند او پاکستان هم وایي چې د ډرون الوتکو د جوړولو وړتیا لري. چین او روس هم د ډرون الوتکو د جوړولو هڅې کړې، خو د ټکنالوژیکو او د استخباراتو د راټولونې د ناکامیو له وجې دا پروګرام محدود دی.
اوریدونکو، اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې پلوشي. د پښتنو مېرمنو لپاره دا خپرونه تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کړي. دا یو ځل تاسو مخکې هم اوریدلی ده.
پلوشه
کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا.
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا، د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا.
نن یې واوره په دی غک کې چې کوي کمې پښتنې، هم لتان هم لمانا راته غک کې د اګرانا.
بلوشا
په پلوشه کې درته ز فرخنده وزیر ستړي مشي وایم. د ټولو اول رازو د ریپورت ته هر کال ماشومانو ته د امن نړیوال انعام یعنی د انټرنیشنل چلډرن پیس پرایز ورکول کیږي چې د 2011 کال لپاره د ټولې نړۍ نه 15 ماشومان منتخب شوي دي چې یو پکې 14 کلنه د سوات ملالۍ هم شامله ده. ملالۍ چې د 13 کلونو راهیسې په ملکنډ کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل غږ پورته کړی، د هغې نه علاوه د ماشومانو د امن نړیوال انعام لپاره د فلسطین الیزا، د جنوبی افریقې میشیلا، د آرمینیا نیکولی، د یوګندا وینفرید شامل دي چې ملالۍ پکې د ټولو نه کم عمره ده. دغه ایوارډ به په منتخب شوو 15 کسانو کې یو کس ته په 21 نومبر په هالند کې ورکول کیږي. د ملالۍ نه چې مشال ریډیو کلا دا وپوښتل د ماشومانو د امن د نړیوال انعام لپاره منتخب شوه، نو په هغه وخت یې څه احساسول؟ په ځواب کې ملالۍ وایي،
نو ما ته یو کتل چې زه په 5 نومینیز کې کوم د انټرنیشنل چلډرنز پیس پرایز لپاره سلیکټ شوی دی، نو زه ډېره زیاته خوشاله شوم. کم چې کومه د ماشومانو هغه کارکردگی تو قتل چې هغوی څومره محنت کړی دی، څومره هغوی یعنی خپل هغه کوشش کړی دی او په هغوی کې زما نوم راغلی دی، په مطلب د پیس پرایز لپاره زما نوم راغلی دی. زما لپاره ډېر غټ اعزاز و او فرسٹ ټایم د پاکستان نه یو ماشومه منتخب شوی وه، د پاکستان نوم به فرسٹ ټایم راغی، د هغې لپاره هم زه ډېره خوشحاله وم. یا زموږ ملک لپاره یو اعزاز دی. او د هغې نه بعد یو پښتنه ماشومه چې دا د سوات سره تعلق لري، د سوات او د شانې د غرونو سره هغه تعلق لري، هغه به فرسٹ ټایم رااله. او موږ چې کم محنت کوو هغې مطلب هغوی ته لږ شانې مطلب هغې دنیا ته خودو د دې پرایس او مدد سره چې یعنی خلک چې کار کوي نو هغې ته لږ شدید پرایس او مدد سره زمونږ دې محنت ته زمونږ دې کوششونو ته یو نوم میلاو شو. او د دې په وجه باندې دا پاکستان نوم چې هم به دې انټرنیشنل پیس پرایز کې فرسٹ ټایم راغی، او د پښتنې ماشومې نوم راغی چې هغه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري، د سوات سره او د شنګې سره تعلق لري.
نو ملالۍ چې تا ته دا معلومه شوه چې تا سره دغه کسان دي او د هغوی د کار په اړه دي وکتل، دا درته د مخکې نه چا ویلي وو کنه؟ تا پخپله دغه وکتل چې تا سره نور څوک دي په دې کې؟
دا ما پخپله وکتل، خپل تا سره کېناستم، موږ دواړو یو ځای وکتل. نو هغوی چې دي کوم 15 نومینیز چې دي هغوی مطلب ډېر زیات ښه کار کړی دی، خپل خپل په ملک کې، خپل خپل په علاقه کې هغوی چې څومره ټي کېدو هغه مرې کړي دي، او د ماشومانو د حقوق د پاره هغوی پاڅېدلي دي، او د هغوی د پاره کار کړی دی، هغوی د بهترۍ د پاره، د هغوی د ډیولپمنټ د پاره هغوی خپل خپل کوشش کړی دی.
ملالۍ، یو څو کاله وروسته ته لاړ شو، درې څلور کاله، تا د تعلیم په اړه ډېرې خبرې کړي چې باید جنکۍ تعلیم حاصل کړي، نو له دغې لپاره ته څه کوې په موجوده وخت کې؟
جی، زه به دا ویل غواړم چې تر اوسه پورې موږ نیشنل او انټرنیشنل میډیا یوز کړو د جنکو د تعلیم لپاره، خو اوس زه دا غواړم چې زه داسې یو پروجیکټ شروع کړم، داسې پریکټیکل کار وکړم چې هغې نه مطلب پریکټیکل چې مطلب عملی طور باندې جنکو ته فائدہ ملاو شي. او دریم چې کمی ان پڑھانی کې نکړي دي زمونږ د شانلی او د سوات او د دې غرونو علاقو کې چې کمی دي نکړي دي او سبقونه نه وي، هغه طرف ته لانه دي هغه مایل شي وي. نو زه غواړم چې هغه دي اړه خطر شي او هغه چې دي تعلیم حاصل کړي، زه هغه مور پلان چې هغه موټیویټ کول غواړم چې هغه خپل لونه چې دي هغه سکول ته داخل کړي، ځکه چې ځینې داسې مور پلانوم دي چې هغه خپل ماشومان باندې سبق نه وي، یا ځینې جنکیم داسې دي چې هغه خپل سبق نه وي. نو هغه د موټیویټ شن دې ضروري او کم چې غریبانان خلک دي، نو دا غوډه لپاره د فری ایجوکیشن داسې یو پروجیکټ جوړول غواړم چې په هغوی کې هغې ته فری ایجوکیشن ملاو شي،
خلک مفت تعلیم چې ورته ملاو شي. نو ملالۍ ته د مفت سبق ته تعلیم په اړه خبرې کې، دغلته چې ته په سوات او په شانګله کې، په بونیر کې یا داسې په نورو سیمو کې د پاکستان او د خیبر پښتونخوا د قبایلي علاقو دا وینې چې جنکۍ ډېرې جنکۍ داسې دي چې هغوی سکولونو ته نشي تللی، نو تا ته بیا د دغې کوم غټ وجوهات درته سخت کاري چې د هغې له امله دوی نشي کولی چې سکولونو ته لاړ شي؟
علاقه کې د غریبي علاقې دی، بدی کې د جنکو بهر ته وتل کو نه دا یو غټ خبره ګڼل کیږي. لاول خبره چې دا معاشره دا معاشري چې کم فورس ته بجنه کو باندې هغه هغه دی نو لاول خو اوس په سوار کې چې مطلب پلاران چې هغه خپل لون اسکول ته لیږي هغوی به دې کې څه شرم او څه دغه نه ګڼي خو په غریزو علاقو کې اوس هم هغوی جنکۍ د کورونو نه بهر ته نه پرېږدي او په دې څلور دیوالونو په کور کې دننه بندې کړي نو یا خو یو وجه دا ده دویمه وجه دا ده چې په کم علاقو کې سکولونه مطلب نشته په هغه علاقو کې سکولونه یا ډېر لرې دي هغوی ته د جنکو تلل ډېر زیات ګران دي یا ٹرانسپورٹ نشته د غوی د پاره یا سدیسی سیستم مطلب یا مور پلان د نه غنی چې د ما د لوټ سکول ته ځنه د سیف تا او بل د طالبانایزیشن دور دلته تیر شو نو طالبانایزیشن په دور کې چې کم فورس او مور پلان باندې هغه وي وې ریدل په وخت کې چې مطلب طالبان و دمکاني اور کوي چې تاسو لونه بمون او به مخ پای متیزا او بچو هغه مونږ و تخت او غوا به کو نو په دې وجه باندې مړه ډیر شي ماشومان سکول پری خېره د دوباره داخله نه دا غستې په سکولونو کې نو دغه طالبانایزیشن هم دا یره چې دا تیر شي د پسواد کې او په نورو علاقو کې وزیرستان علاقې شي په هغه علاقو کې خو وسوم دغه یره شته د طالبانو کم حکمرانی چې دا هغه مالته شته نو دا هم یو وجه کېدی شي چې ماشومای چې هغه سکولونو ته نه ځي او بل نه چې دا ایجوکیشن امپورټنس هغه ته چانه دی ویل چې تعلیم څومره اهم دی د تعلیم اهمیت هغه ته پته نشته هغوی وایي چې یو جنۍ تعلیم حاصل کړي نو موږ لپاره څه وکړي خو هغوی دا به بل کور ته واده شي خو هغوی ته دا پته نشته چې یو جنۍ تعلیم حاصل کړي آ سبا مور جوړه شي هغه چې دی یو ټوله معاشره چې د هغې سره تعلیم یافته شي او ټول معاشره کې د علم دا رڼا چې دی دا خوره شي نو هغوی کې لکه د تعلیم هغه شعور نه دی راغلی چې تعلیم حاصلول څومره ضروري دي
ملالۍ ستا په خپله څه عمر دی او څه سبق وایي او څه به جوړېږي
زما عمر 14 کال دی او زه په اتم جمعات کې سبق وایم او زه د غواړم چې زه د انسانانو خدمت وکم زه انسانان چې دي هغه هندو دی مسلمان دی تور دی سپین دی دنګ دی چیټ دی زه د ټولو خدمت کول غواړم او زه دا غواړم چې غربت کې ختم شي زه دا غواړم چې هر یو ماشوم دی تعلیم یافته شي او د دې لپاره به زه غواړم چې زه خپل قوم چې دی دا یو نیک طرف ته زه د دې رهنمایي کوم زه یو داسې لیډر جوړ شم چې زه به د خلکو کې شعور پیدا کوم د دې خلکو زه ذهنونه چې دی اگر رایخ کوم د دې لپاره زه غواړم لیډرشپ زم چې زه یو داسې لیډر جوړ شم انسپایرینګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې دی پاکستان دا کم نیشن چې دی دا لیډ کی او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت مت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې دې لپاره پروجیکټس باندې نن سبا سوچ کوم دې لپاره نیو ایډیا د خلکو سره ډیسکس کوم چې دې د جنکو د ایجوکیشن لپاره موږ څه نوي پروجیکټس جوړ کو او مطلب د نورو خلکو د مدد لپاره موږ نوي نوي پروجیکټونه جوړول وایي کار کوو
ملالۍ تا اوس په خپل خبرو کې وی چې ته لیډر جوړېدل غواړي نو په لیډرانو کې په پاکستان کې او په نړۍ کې د سوک خوختي د چانه انسپایر یې متاثرې د چانه
لیډرز خو ډیر شي خو باچا خان چې هغه ډیر زیات غټ لیډر وو او زمونږ کم په سواتی چې کم لیډرز ته شي هغه ډیر زیات غټ لیډرز وو بے نظیر بھٹو چې هغه ډیر غټ لیډر وو لیډرز دې دې مونږه باراک اوباما هم ډیر غټ لیډر دی او زه غواړم چې زه په خپل یو داسې لیډر شم چې خلک بیا سبا زما مثال ورکړي او زه پالیټکس سره تل غواړم زه لا ویل غواړم زم چې زه لا ویم زه په قانون باندې ځان پوه کړم زه په لیډرشپ باندې ځان پوه کوم او دا غي نه بار کړي زه پالیټکس ته لاړ شم ځکه د لیډرشپ د پاره یو دام فیکٹر دی چې ته پالیټکس جوائن کړې
ملالۍ ستا په فکر پښتني جنکۍ باید تعلیم حاصلولو لپاره په خپل سه حل ځلې وکړي
نو زه به دې جنکو ته دا ویل غواړم چې تاسو تعلیم ته په بد نظر مګورې دې سره مینه پیدا کړئ ځکه چې څنګه حالات وو باندې په سواد کې تیر شو هغې نه بعد موږ ته تعلیم ډېر زیات خوږ شوی دی موږ ته خپل سبق موږ خپل کتابونه ډېر زیات خواږه شي ځکه طالبانو په وخت کې هغه زموږ ناغستې شوي وو زه خو ته دا ویل غواړم چې خپل سبق چرته هم مه پرېږدئ ځکه چې که تاسو دا وایئ چې زه خو یوه جنۍ یم که ما سکول پرېښودو نو څه چل به شي خو تاسو پته نشته چې یوه یوه جنۍ چې د هغې نه یو غټ قوم جوړېږي او هغه چې دی هغه سبا یو مور وي هغې بچي هغه د چا خور وي د چا لور وي نو داسې مه وایئ چې تاسو به مطلب سبق بالکل هم مه پرېږدئ سکولونو ته ځئ او یوازې ډاکټر زیاتره جنکۍ موږ ډاکټر جوړېږو نو ډاکټر پیشه ډېره ښه ده خوځایم پالیټکس طرف ته راشي او داسې لیډر جوړ شي چې هغه د ملک کې خوشحالي راولي، غربت ختم کړي، بدعنوانی ختم کړي او د تعلیم لپاره سو کړي.
اخیرنه پښتنه مې در نه داده چې نړۍ ته بس پیغام ورکوي چې پښتنې نجونې چې دي هغه څومره تکړه دي چې تعلیم حاصل کړي او د خپل ملک او په پرمختګ کې برخه ولري او دا شان لیډران جوړ شي، مخکې راشي، په نورو شوبو کې کار وکړي.
زه خو به ټولو خلکو ته، ټول انسانانو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو چې اوس یونیسف شو کنه، هغه همیشه مطلب درې څلور کاپیانې ورسره دوه پینسلې په یو پیک کې بندي کړي او دا دې علاقې ته په زرګو سیسي سیزونه راغلي، زموږ د سوات علاقې ته، شانګلې ته، سیلاب نه بعد، طالبانایزیشن نه بعد، دا وی دوی په خلکو کې تقسیمي او د مطلب دوی ایجوکیشن دي چې پروموټ کوي. خو زه دې دا ماته صحیح نه ښکاري، ځکه چې دوی نه پکار دي چې دوی داسې سکولونه جوړ کړي، داسې ادارې جوړ کړي چې پای کې واړه راځي او تعلیم حاصلې. هلته واړه په سکولونو کې نشته او دوی بیا هم نه نوټ بکس او پینسل او دا هر څه رالیږي. هغه په سکول کې ماشومان نه ټول چې دي په کورونو کې ناسي. نو زه دا غواړم چې دوی دې سکولونه جوړ کړي، دا کوم این جی او چې دي انټرنیشنل او نیشنل، دوی چې دي راشي سکول جوړ کړي چې هغه کې مفت تعلیم ملاویږي یا مفتی نه ملاویږي، خو چې ښه سکول وي. دلته چې کوم گورنمنٹ سکول دي نو هغه دومره تعلیمي معیار یې دومره ښه نه دی. زه غواړم چې د تعلیم معیار دې ښه شي. زه ټولو جینکو ته، د دې نړۍ د ټولو خلکو ته، ټول انسانانو ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې تاسو همیشه د انسانانو سره ښه کوئ. دې ته مه ګورئ چې هغه تور دی، سپین دی، هندو دی، مسلمان دی، کافر دی، بس انسانانو سره ښه کوئ چې هغه په هر طریقه باندې، که هغه په تاسو په مطلب په کور کې هم دا تاسو کولی شئ، تاسو په خپل خبرو سره هم کولی شئ، خپل په قلم سره هم کولی شئ.
بلوشا
په پېښور کې میشت افغانستان یوې انجلۍ په سوره کې د خپلې ورکړې نه انکار کړی او پېښور های کورټ دغه جنۍ دارالامان ته لیږلې. د پېښور نه غلام غوث اورو.
دغه جنۍ په عدالت کې وویل چې کله هغه د سلويختو ورځو ماشومه وه، نو د هغې کورنۍ د هغې د تره د یو جګړې د هوارولو لپاره هغه په سوره کې د ورکولو فیصله کړې وه. د عدالت نه دې جنۍ د انصاف غوښتنه وکړه او د خپلې کورنۍ سره د تلو نه یې انکار وکړو. عدالت چې کله د هغې د ترنه د جنۍ د دې دریس په اقله پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې هغوی داسې هیڅ قسمه اراده نه لري چې ګنی دا جنۍ په سوره کې ورکړي. په دې باندې د پېښور های کورټ د چیف جسټس اعجاز افضل او جسټس مظهر عالم میاخیل باندې مشتمل دوتنی بینچ د جنۍ دغه پیټیشن خارج کړو او جنۍ یې دارالامان ته ولېږله. دا چې د سماجي چارو کارپوهان په ټولنه کې د سورې رسم ته پس نظر ګوري. په دې لړ کې د اورت فاونډیشن سره کار کوونکي د بشري حقوقو یوې کارپوهې سایما مونیر مشال ریډیو ته وویل،
سورې رسم کې یو انتهایی غیر انسانی پریکټس دی، یا تاسو دا چې موږ یو غیر انساني روایت چې تر موږ خزي چې دا غي حیثیت موږ د پاره غړي دی، چې زموږ چې جګړه دا او موږ دې کې ورته دا جګړه به دسي ختم شي چې موږ خپل لور تر کور ته ولې چې هغه جنې چې تاسو د دې سورې کې ورکوي هغه انسان دی، هغه انسان د دا غي حقوق دی، دا غي خپل جذبات دي چې تاسو هغه نه ست تاسو نه کوي او خپل د جګړو خلاصي د پاره تاسو دا جنې کې ال تور کړو دا د کم دی پښتون ولې د زخه په دې خبره.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې سایما مونیر زیاته کړه چې کچری یو خزه د هغه سره د شوی ظلم په ذات आवाज پورته کوي یا سګام اخلي، نو د دې ځې پټولنه کې د ستاینې په ځې هغه بد ګڼل کیږي.
کله یو خزه आवाज وچتای او معاشره ورته وي چې دا خزه نه ده، ټول دې زموږ معاشره کې یو سټ ټاکر جوړ شوی چې خزه خزه دا هغه چې هغه دې ډېر ځات ظلم نه کیږي، بس هغه به کښ نه کوي، هغه چې کښ کی بس هغه به خراب خزه شي. یا دا داغي کور والا، داغي خاندان والا، بیا پولیس والا او بیا کو هر اداره کې دا هغه داغي پسې شي. خو چې څوک هغه بغاوت کوي هغه ظلم خلاف داغي قدر نشته.
دا چې عام ولس د سوري د رسم په اړه څه نظر لري، په دې ډول کې د ښاغلي کوټ د سیمې یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ ډاکټر جاوید علی دی، سزا د مجرم خور ته یا لور ته ملاویږي. دویمه خبره دا ده چې دا سزا یوازې دلته ختم نه شي، دا د سخر په کور کې دغه ماشوم سره ظلم کول یو فرض ګڼل کیږي، یو جایز کار ګڼل کیږي چې پاغه به سختې کیږي، دغه سره به خامخا غلط سلوک کیږي ځکه چې دا پسوره کې راغلي. عام حالاتو کې هم څوک چرتا د لور یا د خور د واده فیصله کوي، کم چې اکثر زمونږ مشران کوي، تپوس هم پکې نه کولای کیږي چې را ته خوشاله دا خبره کستا رضا شامل ده کنه په مذهب کې خو دا دا چې ته ضرورت ده د پورې د یو نظر کتو یا د یو پیری ملاویدو هم حق حاصل ده.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان او افغانستان کې وخت په وخت د خزو په ضد د تشدد پیښې رامنځته کیږي، ولې بلې خواته په وسنی وختونو کې بعضې ښځې د بیان د ازادۍ د لارې یا د قانون د لارې د هغو سره د شوي ظلم مقابله کوي.
دا اواز چې د پښتو موسیقۍ د وتلې سندرغاړي نویتا خان دی چې په هغه خزو سندرغاړو کې یو ده چې په 1970 او 80 په لسیزه کې په هغه وخت کې سندرې ویلي کله چې ډېرې کمې نجونې او ښځې د سندرو په لور راتلې. نویتا خان چې پلار یې پښتون او مور یې هندکو ویونکې وه د پاکستان په پینډۍ ښار کې لویه شوې وه او د فلمونو لکه اوربل، شهید، وینا او مینا او دیدن په رنگ د کامیابو فلمونو سندرې ویلې دي. هغه په 1970 کال کې د فلمونو د ښه سندرو ویلو لپاره ډیره مشهوره وه. اواز یې هم داسې و چې د هغې دور په زیاترو هیروینو موضوع راتلو او دا هغه وجه وه چې نویتا خان د هغې وخت کامیابه فلمونو سندرې ویلې دي. په نویتا خان ډېر لږ معلومات د پاکستان مدوات لري. هغې د پښتو سره سره په هندکو کې هم سندرې ویلې دي، ولې د 1970 په لسیزه کې سندرې پرېښودې او لندن ته ولاړه. د نویتا خان آواز په هغه یو څو سندرغاړو کې راځي چې د پښتو فلمونو او موسیقۍ مینوال به یې تل یاد ساتي. دا وه د دې اونۍ پلوشه. اجازت غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ.
مشال ریڈیو د مینی او رنا زیری.